ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي، نوریاس نوري مو د نننیو خبرونو په سر کې نیم ساعته خبري مجلې کې هرکلی کوي. نن پنجشنبه د لیندې یا قوس څلېرشتمه او د میلادي دسمبر میاشتې 15مه ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو مهمو پیښو په اړه په خبرونو سربیره اوري چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیته وایي په افغانستان کې جګړه د بری لور ته روانه ده او دوی هغې خواته نږدې کیږي چې په سیمه کې د القاعده او طالبانو خوندي ځالې له منځه یوسي. پنیته دغه راز وویل، له افغانستان څخه به دوی هغه ډول استخباراتي عملیاتو ته دوام ورکړي چې په ترڅ کې په دې وروستیو کې یوه امریکایي بی پیلوټه الوتکه ایران ته اوښتې وه او د ایراني ځواکونو لخوا راښکته کړی شوې. خو خپرونه په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون وویل هیواد نه غواړي د امریکا او ایران ترمنځ روانه شخړه کې رول ولري. د هغې افغان میرمنې وکیلې چې پرې د شوي جنسي تیري وروسته د بدلمنۍ په تور زندان شوې وایي، ما کلی د ولسمشر کرزي د بخښنې له فرمان وروسته له زندان څخه خوشې شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون په دوبۍ کې له څو ورځو بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما یو شمېر هغو وروستیو امریکایي سرتیرو ته چې له عراق څخه امریکا ته ستانه شوي د عراق د نهه کلنې جګړې د سمبولیکې پای ته رسېدو په مراسمو کې هرکلی ووایه. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیته وایي دوی په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په ډیرو ځایونو کې د طالبانو ځواک مات کړی دی. پنیته افغانستان ته په دوه ورځني سفر کې پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی اوس جګړه د القاعده او طالبانو د پناه ځایونو له منځه وړلو ته نږدې کړې ده. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم پرون د شمالي کارولینا د ایالت په یوه پوځي مرکز کې یو شمېر هغو امریکایي سرتیرو ته چې له عراق څخه امریکا ته ستانه شوي وو د عراق د نهه کلنې جګړې د سمبولیکې پای ته رسېدو په مراسمو کې په وینا کې د افغانستان په جګړه کې د پرمختګونو یادونه وکړه او ویې ویل،
Because of you in Afghanistan we've broken the momentum of the Taliban.
دای وای د تاسو وای چې موږ په افغانستان کې طالبان زواک مات کړی. تاسو په مرسته موږ افغانان ته د انتقال پروسه پیل کړو چې وکولای شو چې له هغه ځای زواکونه بیرته وطن ته راستانه کړو او په نړۍ کې له عراق د زواکونو د ایستلو سره په یو وخت مو القاعده تعقیب کړه. هغه ترورستان چې امریکا ته ګواښ متوجه کړی باید نور خوندي ځای ونه لري. اسامه بن لادن به بیا هیڅکله هم د ځمکې پر مخ ګام وانه خلی. د اوباما له پلان سره سم د روان کال تر پایه لس او د راتلونکي کال تر دوبي به 3000 امریکایي عسکر له افغانستان ووزي او ټول محارب عسکر به په 2014 میلادي کال کې له دې هېواده ووزي. د امریکا د دفاع وزیر او افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه په همدې خبرونه کې نور معلومات اوریدلی شئ. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون ویل هیواد نه غواړي د امریکا او ایران ترمنځ روانه شخړه کې رول ولري. په کابل کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیته سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ولسمشر کرزي وویل، افغانستان د ایران په شمول له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي او نه غواړي چې دوی د نورو په شخړو کې راکاګل شي. کرزي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې د امریکا بی پیلوټه الوتکه ایران ته ورغلې او هلته لوېدلې ده وویل، دوی په دې نه خبر دي او چې دا الوتکه له افغانستان څخه تللې وه کنه. هغه وویل د ایران څخه په دې اړه یو یادښت هم ترلاسه کړی او په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو سره انسیډنې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، دوی د افغانستان او قطر د اړیکو په شمول په افغانستان او سیمه کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره پریکړه کړې چې له دوحې څخه خپل سفیر خالد احمد زکریا کابل ته د مشورې لپاره وروغواړي. په دې خبر پاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یو افغان چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، قطر طالبانو ته د یوې پتې او آدرس د جوړولو په برخه کې او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اسانتیا او د برابرولو په برخه کې پرته د دوی له مشورې اقدامات کړی دي. د افغان چارواکي په وینا، دوی د طالبانو لپاره د یو آدرس د جوړولو چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو قطر دا هڅې د افغان حکومت سره له مشورې پرته د امریکا او جرمني مقاماتو سره په تفاهم کړي دي. د هغې افغان میرمنې وکیلې چې پرې د شوي جنسي تیري وروسته د بدلمنۍ په تور زندان شوي وایي، ما کلی د ولسمشر کرزي د بخښنې له فرمان وروسته له زندان څخه خوشې شوې ده. د ګلناز په نوم دغه ښځه چې د دې د یو خپلوان لخوا پرې جنسي تیری شوی و، دوه کاله د بد اخلاقۍ په تور زندان شوی وه او زندانی وه او د سیشن بې په ورځ له زندان څخه خوشې شوه. د دې امریکایي وکیلې کیمبرلی موتلی بی بی سی ته ویلی چې ماکله له کوم شرط پرته خوشې شوې ده او هغه اوازې رد کړې چې ګوند دا به له هغه کس سره چې پر دې جنسي تیری کړی و واده کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون په دوبۍ کې له څو ورځو بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شو. د ولسمشر زرداري ویان فرحت الله بابر ویلي چې زرداري په دوبۍ کې خپل استوګنځي ته ورغلی دی. خدای ونه ویل چې نوموړی به کله پاکستان ته استنیږي. تر دې مخکې د ولسمشر زرداري له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې آصف علي زرداري د روغتیا په اړه د ټولو شوو معایناتو د نتایج د روغتیا په اړه د ټولو شوو معایناتو نتایج نورمال دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون یو شمېر هغو وروستیو امریکایي سرتېرو ته چې له عراق څخه امریکا ته ستانه شوي وو د عراق د نهکلنې جګړې د سمبولیکې پای ته رسېدو په مراسمو کې هرکلی ووایه. د شمالي کارولینا د ایالت په پوځي مرکز کې سرتېرو ته د وینا په مهال باراک اوباما وویل ده غوښتل چې د خپل هېواد او پوځ په ژوند کې دا تاریخي شیبه یاده کړي. ستاسو د وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه او د یوه حقشناس هیواد په استازیتوب زه ویاړم چې بالاخره دغه دوه کلمې په خوله راوړم او زه پوهیږم چې ستاسو کورنۍ هم ورسره موافقې دي. کور ته ښه راغلاست، کور ته ښه راغلاست. د عراق په جګړه کې 4500 امریکایي سرتېري وژل شوي. ولسمشر اوباما وویل پر دې جګړه په مجموعي توګه تر 1 تریلیون امریکایي ډالر لګېدلی دي. د عراق د جګړې پای ته رسول هغه ژمنه وه چې له باراک اوباما سره یې د 2008 عیسوي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مرسته وکړه چې دا انتخابات وګټي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد په ختیځه ایالت بنګال کې 55 تنه په کور کې د یو ډول جوړ شوو زهرجنو شرابو څښلو وژلي دي. چارواکي وایي د مړو شمېر تر 100 پورته کېدی شي ځکه ګڼ نور کسان دا مهال په روغتون کې دي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا دفاع وزیر لون پنیتا پرون په کابل کې افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې جګړه د بری لور ته روانه ده او دوی هرې خواته نږدې کېږي چې په سیمه کې د القاعده او طالبانو خوندي ځای له منځه یوسي. پنیتا دغه راز وویل افغانستان څخه به دوی هغه ډول استخباراتي عملیات ته دوام ورکړي چې په ترڅ کې په دې وروستیو کې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکه ایران ته اوښتې وه او د ایراني ځواکونو لخوا راښکته کړی شوې وه. افغانستان په قطر کې خپل سفیر کابل ته ورغوښتی دی او ویلته هم یو افغان چارواکي دا ښودلی چې دې هېواد د افغانستان له دولت سره له مشورې پرته له جرمني او امریکا سره د طالبانو لپاره د ادرس پیدا کولو لټه کوله. پر دې مسلې هڅه کوو د یو سیاسي کارپو نظر واخلو چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري چې په هېواد کې د سولې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې سره هماهنګې کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نور موضوعاتو مهم مطالب درته غوره کړي. راسره اوسه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي دوی په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په ډیرو ځایونو کې د طالبانو ځواک مات کړی. نوموړي چې په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدو وروسته له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې جګړه د ګټي د ګټې پر لوري روانه ده او دوی هغې خواته نږدې کېږي چې په سیمه کې د القاعده او طالبانو خوندي ځای له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د لیون پنیتا دویم سفر دی. نوموړي د چهارشنبه په ماښام له ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدنې وروسته له هغه سره په یوه شریکه خبري غونډه کې خبریالانو ته په افغانستان کې 2011 میلادي کال د جګړې د لوري د بدلیدو لپاره مهم کال وباله وویل چې دوی په تیر کال کې په ډیرو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو ځواک مات کړی. لیون پنیتا په دې برخه کې د افغانستان د جنوبي یادونه وکړه چیرې چې د ده په وینا طالبان کمزوري شوي دي. پنیتا د چهارشنبه په ورځ وختي د افغانستان د پکتیکا ولایت ته تللی و او هلته یې له امریکایي سرتیرو قمندانانو سره کتلی و. لیون پنیتا وویل
There is no doubt that over the last 2 years Afghan and international
خغلی پنیتا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو دوو کلونو کې افغان او نړیوال ځواکونه توانېدلي چې له طالبانو څخه د جګړې ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په هغو سیمو کې چې ډېرې نامنوې امن او ثبات ټینګ کړي، لکه د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو ځواک مات کړی. زما په باور 2011 کال د جګړې د لوري د په بدلولو کې ډیر مهم کال و. د لیون پنیتا په وینا سره لدی چې موږ په 2011 کال کې له افغانستان څخه په وتلو پایل کړی، خو په همدې کال کې مو د جګړې په برخه کې بریاوې لرلې چې دې بریاوو او پرمختګونو ته به دوام ورکوو او ساتو به. لیون پنیتا زیاته کړه چې موږ دلته په سمې خوا روان یو، د پرمختګ په حال کې یو، تاوتریخوالی کم شوی او وسلوال طالبان کمزوري شوي دي، خو خبرداري ورکړ چې جګړه لا ګټلې نه ده او ماموریت یې لا بشپړ شوی نه دی. افغان ولسمشر کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی له ښاغلي پنیتا سره موافق دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پرمختګونه کړي، ویل موږ د امریکا او ناټو په مرسته په افغانستان کې په عمومي توګه د یو نظام او د عمومي امن او ثبات په ټینګښت توانېدلي یو، خو لا هم په دې بریالی شوي نه یو چې افغانانو ته په فردي توګه امن برابر کړو. دا چې د دواړو لورو په کتنه کې پر کومو مسلو خبرې شوې، په دې اړه ولسمشر حامد کرزي وویل
موږ د دواړو خواوو په مذاکره کې په ټولو هغو حالات خبرې وکړې چې د افغانستان او د امریکې تر مابینځ دي، او د منطقې پر حالاتو به خبرې وکړې، او د افغانستان او د امریکې پر ستراتیژیکو رابطو او آینده رابطو به خبرې سره وکړې. د نن حالات اوس جوړ د افغانستان د پولیسو د ملي اردو د امنیتي قوتو د تقوی خبر هم سره وکړل، مثبت او ښه مجلس مو درلود.
د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ځینو سیمو د امنیت د چارو سپارل هم یوه بریا وبلله. ویل د امنیت سپارنې د دویم پړاو په بشپړېدو سره به چې سیمې ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې اعلان کړي په سلو کې 50 افغانان د افغان ځواکونو تر امنیتي پوښښ لاندې راشي. د امریکا د دفاع وزیر په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې دوی که څه هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اکمالولو لپاره نورې لارې هم لري، خو دوی به له پاکستان سره خبرې وکړي څو د ناټو د اکمالاتو پر مختللې لارې پرانیسي، ځکه د ښاغلي پنیتا په وینا د پاکستان لاره د اقتصادي او د اکمالاتو د زر رسولو له پلوه دوی ته مهمه ده او دی هیله من دی چې دا لاره به بیرته پرانیستل شي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د غرض وی له افغانستان څخه دوی هغه ډول استخباراتي عملیاتو ته دوام ورکړي د کومو په لړ کې چې په دې وروستیو کې یوه امریکایي بی پیلوټه الوتکه ایران ته اوښتې وه او هلته د ایراني ځواکونو لخوا ونیول شوه. له نوموړي په دې اړه پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې چې د ازادي راډیو خبریال هم پکې حضور درلود پوښتنه وشوه چې په اړه یې نور تفصیل بیا هم د اجمل آن په راپور کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا څخه چې پرونی په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو غړي خبري غونډه کې خبرې کولې، له افغانستان څخه ایران ته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د ورتلو په اړه پوښتنه وشوه، کوم الوتکه چې دا مهال د ایراني ځواکونو په واک کې ده. لیون پنیتا که څه هم په څرګنده په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، وی ویل چې دی د داسې عملیاتو په اړه په عامه توګه خبرې کول نه غواړي، خو وی ویل چې دوی ته هم د افغانستان او هم د امریکا امنیت مهم دی او دا د همداسې استخباراتي عملیاتو یو برخه ده چې د په وینا دوام به وکړي. ښاغلی پنیتا وایي دا داسې عملیات دي چې زه پرې په عامه توګه خبرې نه کوم، خو یوازې دومره به ووایم چې دا د هغه هڅو یوه برخه او جز دی چې همدا هیواد افغانستان وساتو او هم د خپل هیواد دفاع وکړو. په دې هڅو کې ځینې مهم استخباراتي عملیات شامل دي چې دا به دوام وکړي. دوه اونۍ مخکې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه چې په افغانستان کې لوی امریکایي اډې پورته شوې وه په ایران کې وغورځول شوه چې د ایراني چارواکو په وینا زیانمنه شوې نه ده. افغان ولسمشر حامد کرزي په دې اړه وویل چې افغانستان له دې نه دی خبر چې دا بی پیلوټ امریکایي الوتکه له افغانستان څخه ایران ته وراوخت، او زیاته کړه ایران په دې اړه دوی ته یو یادښت سپارلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې له امریکایي چارواکو سره څېړي. ولسمشر کرزي ټینګار وکړ چې افغانستان له خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او نه غواړي چې د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې ښکېل شي. د نوموړي په وینا د افغانستان په دریځ هم ایران او هم امریکا خبر دي. په افغانستان کې د دایمي اډو د جوړولو په اړه د ویبل بختنې په ثواب کې لیون پنیتا وویل دوی په افغانستان کې د دایمي اډو د جوړولو نیت نه لري، خو غواړي له افغانستان سره ستراتیژیکي اړیکې وساتي.
آزادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان په قطر کې خپل سفیر کابل ته ورغوښتی او علت هم یو افغان چارواکي دا ښودلی چې د هیواد د افغانستان له دولت سره له مشورې پرته له جرمني او امریکا سره د طالبانو لپاره د آدرس پیدا کولو لټه کوله. پر دې مسلې پر راپور سربیره هڅه کوو د یو سیاسي کارپوه نظر واخلو چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري چې په هیواد کې د سولې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې هماهنګې کړي. خو تر دې مخکې به یو ځل بیا ستاسو پام د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو سرلیکونو ته واورو. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي دوی په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په ډیرو ځایونو کې د طالبانو ځواک مات کړی دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ویل هیواد نه غواړي چې د امریکا او ایران ترمنځ روانه شخړه کې رول ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دوی د افغانستان او قطر د اړیکو په شمول په افغانستان او سیمه کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره پریکړه کړې چې له دوحې څخه خپل سفیر خالد احمد زکریا کابل ته د مشورې لپاره وروغواړي. د هغه افغان مېرمنې وکیل چې پرې د شوې جنسي تیری وروسته د بدلمنۍ په تور زندان شوې و وایي ماکله د ولسمشر کرزي د بخښنې له فرمان وروسته له زندان څخه خوشې شوې ده. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري پرون په دوبۍ کې له څو ورځو بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما یو شمېر هغو وروستیو امریکایي سرتیرو ته چې له عراق څخه امریکا ته ستانه شوي وو د عراق د نهه کلنې جګړې د سمبولیک پای ته رسېدو په مراسمو کې هرکلی ووایه. هندي چارواکي وایي د دې هېواد په ختیځ ایالت بنګال کې 55 تنه په کور کې د یو ډول جوړ شوو زهرجنو شرابو څښلو وژلي دي. او اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جانقه الکوزي د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمې برخې راوړوي.
انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د عسکرو په ایستلو کې عجله به مصیبت وي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي. د امریکا پوځ په یو محرم راپور کې ویلي له افغانستان څخه په ستر شمیر کې د عسکرو ایستل به له دښمن سره مرسته او په دې هیواد کې د لاسته راوړنو له منځه وړل وي. راپور وایي له افغانستان څخه باید د عسکرو ایستل د امکان په صورت کې تر 2014 کال پورې وځنډول شي، یعنې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو تر وخته. ورسپانه لیکي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وظیفې په اړه مبالغه شوې او په داسې وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون تر رسیدلې چې د دغې لسکلنې جګړې څخه د خپلو عسکرو د ایستلو فشارونه ور باندې زیات شوي دي. انډیپندنت ورسپانه وړاندې لیکي د انګلستان د ملي امنیت شورا د سې شمې په ورځ غونډه وکړه او له افغانستان څخه د خپلو ایستونکو عسکرو د شمیر او سرعت په اړه بحث وکړ. د ائتلافي حکومت ځینو وزیرانو غوښتل چې په افغانستان کې د ډیران 9500 انګلیس عسکرو تقریبا نیمایي شمیر دي د 13 میاشتو په موده کې وطن ته ستانه شي. ورسپانه لیکي د انګلستان د پوز لوی درسیز جنرال ډیوډ ریچرډز ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه په ډېرې عجلې سره د عسکرو ایستل به د ځواکونو د ایستلو ستراتیژي زیانمنه کړي. انډیپندنت لیکي د انګلستان د ملي امنیت د شورا وړاندیزونه به د ډیوډ کامرون دفتر ته واستول شي او یو جک پوړی انګلیس جنرال وایي موږ هیله من یو چې صدراعظم به د پوز مشورې ومني، خو هر سړی امریکایانو ته ګوري که چیرې هغوی له افغانستان څخه په چټکۍ سره خپل عسکر وباسي نو کامرون به هم سیاسي خطر ونه مني او ورته عمل به وکړي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت دې نتیجې ته رسیدلی چې افغان امنیتي ځواکونه به له 2014 کال وروسته په یوازې ځان د امنیت ساتنې توان ونه لري او له همدې عملی د نورو 2000 روزونکو استولو پریکړه کړې ده. وال سټریټ جورنال، نیویارک ټایمز او لاس انجلس ټایمز ورسپانه هم د همدې مسلې په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي او وال سټریټ جورنال افغانان واګه په لاس کې اخلي تر صدیق لاندې یوې مقالې کې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپوړو قومندان ویلي په راتلونکي کال کې به د دوی د جګړې ستراتیژي دا وي چې افغان ځواکونه به د عملیاتو او جګړو مشري کوي او امریکایان به د مشاورینو دندې په غاړه لري. وال سټریټ جورنال زیاتوي د ستراتیژۍ په دې بدلون باندې په واشنگټن کې خبرې شوي، خو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قومندان جنرال جان ایلن د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو مهالویش بیخي څرګند شو. ورسپانه لیکي جنرال ایلن د کانګرس یو هیئت ته چې له افغانستان څخه کتنه کوله ویلي د راتلونکي اوړي په پای کې به د امریکایي عسکرو شمیر له 100,000 څخه شاوخوا 70,000 ته راټیټ شي او جمهور رئیس اوباما وایي له افغانستان څخه به په منظم ډول د خپلو عسکرو ایستلو ته دوام ورکړي. وال سټریټ جورنال لیکي جنرال ایلن د کانګرس هیئت ته په شخصي ډول ویلي دی نه غواړي چې د 2014 کال پورې نور عسکر له افغانستان څخه وباسي او خبریالانو ته د سې شنبې په ورځ ویل د عسکرو ایستل به دوام وکړي، خو دا مسله د ده او جمهور رئیس اوباما ترمنځ پوره روښانه نه ده.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قطر څخه خپل سفیر وروغوښتی دی. یو افغان چارواکي د ازادي رادیو ته وویل چې له دوحې څخه خپل سفیر د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کابل ته وروغوښتی چې وایي قطر د امریکا او جرمني سره په تفاهم پرته له دې چې له دوی سره مشوره وکړي د طالبانو لپاره د ادرس جوړولو هڅه کوي. نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د افغانستان او قطر د اړیکو په شمول په افغانستان او سیمه کې وروستیو پرمختګونو ته په پام پریکړه کړې چې له دوحې څخه خپل سفیر خالد احمد زکریا کابل ته د مشورې لپاره وروغواړي. په دې خبر پاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د ازادۍ راډیو ته وویل قطر طالبانو ته د یوې پتې او ادرس جوړولو په برخه کې او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پرته د افغان حکومت له مشورې اقدامات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا دوی د طالبانو لپاره د یو ادرس جوړولو چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو قطر دا هڅې د افغان حکومت سره له مشورې پرته د امریکا او جرمني چارواکو سره په تفاهم کړي. تر دې څه موده مخکې د بند کانفرانس په درشل کې د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی هم ازادۍ رډیو ته ویلي و چې دوی د طالبانو سره د سولې د ټولو هغه هڅو مخالف دي په کومو کې چې د افغان حکومت سلا او مشوره شامل نه وي.
موږ د نړیوال ټولنې سره دغه غواړو چې دغه اصل ته ډېر سخت متوجه اوسي او دغه اصل رعایت کړي چې د دې وروسته که هر ډول خبرې اترې کېږي د افغانستان د مخالفینو سره، په هغه کې باید د افغانستان حکومت مرکزي نقش ولري او د افغانستان د حکومت برابري د مذاکرات مخته ولاړ شي، ځکه چې څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده ځینې کوششونه روان دي چې د افغانستان د باندې د ځینو حلقاتو سره د طالبان د حلقاتو سره په پټه توګه خبرې مخته بیوسي او د افغانستان حکومت په هغه کې ګډون ونه لري. نو موږ په جدي توګه د دغه سو کوششو په خلاف یو.
ایمل فیضی که څه هم هغه مهال د کوم مشخص هیواد نوم نه و یاد کړی، خو د چهارشنبه ورز یو افغان چارواکی د نوم د نخودلو په شرط قطر یو لداسې وادونه وباله چې د دوی له مشورې پرته یې طالبانو ته د ادرس او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ځینې اقدامات کړي. د افغان چارواکي له دوهې څخه د افغان سفیر د ورغوښتلو یو بل له داو خو چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په قطر کې خپل سفارت پرانیستی، خو قطر تر اوسه په افغانستان کې خپل سفارت نه دی خلاص کړی.
و مرده چه افغانستان په قطر کې خپل سفیر کابل ته ورغوښتی او ویلاته هم یو افغان چارواکي دا ښودلی دی چې دا هیواد د افغانستان له دولت سره له مشورې پرته له جرمني او امریکا سره د طالبانو لپاره د ادرس پیدا کولو لټه کوله. په همدې مسلې همدا شیبه له کابل د زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی را سره د ټلیفون په لیکه دی. سعیدی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. سعیدی صاحب، افغانستان ویلی چې په قطر کې خپل سفیر کابل ته د مشورې لپاره ورغوښتی، خو یو افغان چارواکي چې خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې دا سفیر په دې خاطر ورغوښتی و چې قطر د افغانستان له دولت سره له مشورې پرته له جرمني او امریکا سره د طالبانو لپاره د ادرس پیدا کولو لټه کوله. غواړم ستاسو نظر واخلم چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري چې په هیواد کې د سولې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې هماهنګې کړي؟
زما باور دا ده چې هر مذاکره، هر مفاهمه، هر دفتر چې ایجاد کیږي باید د افغانستان د دولت د نظر نه پټ نه ساتل شي. د دې لپاره چې افغانستان هستی مرکز ده، مرکز هست اصلي مرکز ده، باید د دې لپاره وشي. تاسو معلوم ده چې تقریبا 15 میاشتې کیږي چې سیتیب آقا په جرمنی که بود دغه دفتر چه اوس ایجاد شوی د جرمنی و امریکایان په مشوره ایجاد شوی افغانستان، یعنی افغانستان گوشه ساتل شوی. لما نظر دا و چه افغانستان په طول جریان کوي، یعنی دا یو دفتر بل تشویش لري چې آیا دفتر یوازې د مذاکره لپاره ده یا د تحریک طالبانو دفتر ده. یعنی چې د تحریک طالبانو دفتر ده د افغانستان به دولت په نظر، د دنیا په نظر تحریک طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي. یعنی دنیا تحریک طالبان د یو ګوند، یو سیاسي حرکت په رسمیت نه پیژني. دا د افغانستان دولت د نورمال او ډیپلوماټیک اصول خلاف ده.
سعید صاحب، زما پوښتنه هم دلته دا ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو د هماهنګ کولو لپاره یو میکانیزم ته اړتیا ده. آیا د افغانستان دولت دغه وړتیا د دغه میکانیزم لري؟
افغانستان دولت یوازې چې نه لري باید دوستانو سره دوستانه ورسره مشوره وکړي. داسې د افغانستان د افغانانو دي، افغانستان د افغانانو دي. داسې نه ده چې د افغانستان په باره کې تصمیم نیسي جرمني، امریکا بیلې دي نه چې د افغانستان حکومت آگاه وي، خبر وي، هغه تصمیم ویني، دفتر ایجاد کړي. بیا نه دا د ټولو پرنسیپونو ډیپلوماتیکو پر خلاف عمل دی.
زما
باور دا ده چې باید د افغانانو سره شریک
شوی وي. سعیدی صاحب، په مقابل کې بیا د دولت وسلوال مخالفان وایي چې موږ د افغانستان د دولت سره خبرې نه کوو ځکه چې دا دولت واک نه لري او موږ له نړیوالو د نړیوالو ملاتړو چې هدف امریکا د هغوی سره مستقیما غواړو خبرې وکړو.
درسته چې د خارجیانو سره خبرې کوي، زه منو ما چې وایي د افغانستان د دولت دولت دا توان نه لري دا دولت د افغانستان په خارجيانو په کومک ساتل شوی زمنوم هم هدف دا چې یو دفتر چې ایجاد کیږي باید واضح وي دا د تحریک طالبان رسمي دفتر دی یا د مذاکرې دپاره دی دا یعنی تحریک طالبان د رسمیت پیژندلو دی یا بل هدف دی یعنی د افغانستان دولت په تیاری کې ساتل کیږي دا غلط کار دی
سعیدی صاحب ترکیه هم دا هڅه کوله او افغانستان دولت هم د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړ د قطر او د نورو هیوادونو هم چې دوی هڅه کوي چې طالبان لپاره یو آدرس پیدا کړي دا به زموږ لپاره د سولې د خبرو کار ساده کړي موږ به مکمل مستقیما وکولای شو چې له دوی سره خبرې وکړو او هغه هم له پاکستان پرته یعنی په یو بل دریم هیواد کې چې د افغانستان حکومت تل په دې خبرې باندې ټینګار کړی په هر صورت سعیدی صاحب له تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستل او په دې اړه مو خپل نظر څرګند کړ
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپل وکړئ
په افغانستان کې یو څېړنیز مرکز سرګند کړی چې افغان حکومت له طالبانو سره یو روغه جوړه کړې چې لمخې طالبانو منلې چې خونځي بند ورانوي ګارډین ورسپانې دا مسله څېړلې او د دې موافقې په اړه د بشري حقونو د ډلو اندېښنې رابرسېره کړې دي احمد شیبری په اړه تفصیل اوروي
طالبانو له افغان حکومت سره د یو تړون لمخې منلې ده چې دوی به پر دولتي ښوونځیو برید نه کوي خو حکومت مخالفه وسلوالو دا شرطی شیدای چې په نصاب کې به دینی تعلیم زیات شي او هغه ملایان به استادان کیږي چې طالبان معرفي کوي دا تړون په ملي کچه د افغانستان د پوهنې له وزارت سره شوی او د کلیو په سطح له سیمه ییزو ادارو سره موافقه شوې ده ګارډین ورسپانه څرګندوي چې د دې تړون له برکته په افغانستان کې د تیر یو کال په موده کې شخړې هم راکمې شوې دي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې ښوونځي پرانستل شوې دي د افغانستان د پوهنې وزارت هیله مند دی چې له دې موافقې سره به ممکن طالبان سیاسي روغې جوړې ته هم وهڅول شي خو بل لور ته یو شمېر مرستندوی ټولنې او د بشري حقونو ډلې د اندېښنه لري چې دا ډول معاملې به د افغان ماشومانو آزادۍ تر پښو لاندې کړي په تیره بیا د افغان نجونو د طالبانو په وخت څو زره نجونې ښوونځیو ته تللې چې ډېر ابتدایي تعلیم یې کاوه خو په تیرو لسو کلونو کې دا شمېره نږدې 3 میلیونو ته رسېدلې ده په افغانستان کې د اکسفام مرستندویه مؤسسې سلاکاره لویس هانګ کانګ وایي زموږ اندېښنه دا ده چې له دې موافقې سره به نجونې د ښوونځیو له تګه راوګرځول شي ځکه چې کله وسلوال په یوې سیمه کې برلاسه وي دوی نجونې تهدیدوي چې مکتبونو ته ولاړې شي د افغانستان د چیرونکو د شبکې د راپورټ له مخې څو کاله مخکې له طالبانو سره د ښوونځیو په برخه کې یو موافقه شوې وه خو بیا متحد ایالاتو ورسره مخالفت وشو او دوه کاله مخکې چې کله طالبانو اعلان وکړ که د ښوونځیو تعلیمي نصاب بدلی شي پر ښوونځیو به له برید لاس واخلي همدا و چې په دې برخه کې په سیمه ییزه کچه یو لړ موافقې وشوې د راپورټ له مخې د افغانستان د پوهنې وزارت بیا له طالبانو سره په لوړه کچه خبرې پیل کړي څو په نصاب کې له ډېرو بدلونونو تیر شي
پاکستان بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په قتل افغانان تورن کړل دا تور په داسې وخت کې لګول شوی چې په کابل کې د دې شورا د نوي مشر د ټاکلو هڅې انګړندې شوې دي احمد شیبری په اړه بیا هم راپورټ لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په قتل افغان مهاجر تورن کړل فرانس پریس اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې هنا رباني کر د مشرانو جرګې غونډې ته په اسلام آباد کې وویل برهان الدین رباني هغو افغان مهاجرو وشلې دی چې په پاکستان کې اوسي هنا رباني کر زیاته کړه کله چې مهاجر افغانستان ته اوړي او کابل ته ځي هلته په میلمستون کې اوسي او پر پروفیسور رباني برید کوي موږ یې مسؤلیت نه شو اخیستی برهان الدین رباني د وژې په 9 په کابل کې په خپل کور کې وطن چې په پټکی کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو واشه له دې پیښې وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډنې شوې خو نږدې 3 اونۍ مخکې د افغانستان په اړه د استانبول د کنفرانس په وخت د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د پاکستان جمهور رئیس آصف علي سرداري سلا وکړه چې د برهان الدین رباني د وژنې د پیښې په تحقیقاتو کې به اسلام آباد مرسته وکړي له دې شمنې وروسته افغان حکومت له خپلو مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې د بهیر د بیا پیلېدو هڅې زیاتې کړې د سیشن بې په ورځ چې هنا رباني کر تور پورې کړ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر په پاکستان کې میشتو افغان مهاجرو وشلی په کابل کې ولسمشر کرزي د سولې د عالي شورا له یو شمېر غړیو او جهادي مشرانو سره غونډه لرله څو د سولې خبرې بیا پیل شي
و امر دل چې پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په قتل افغانان تورن کړل په دې اړه هڅه کوي چې په نورو خبرونو کې د افغانستان د حکومت نظر هم واخلو په همدې سره